السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویت آزادي رادیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو په جلال آباد کې د جاپاني مؤسسې د رئیس ډاکټر ناکامورا پر وژنې عکس العملونه ښوولي دي. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورو پر وژنه خواشینی ښودلې. نامعلومو وسوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلې دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني دغو مظاهرچیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دې خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې ول او یوازې د خپلو غوښتنو په خاطر توقیف شوي وو. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا پر وژنه خواشینی ښودلې. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي ویلي چې ناکامورا په افغانستان کې د اوبو او کرنې اړوند پروژو لپاره خپل ژوند وقف کړ. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما هم د برید په کلکه غندلې دی. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي نن په توکیو کې وی خبري غونډې ته ویلي چې د خبر ټکان ورکړی دی. هغه زیاته کړه ناکامورا په یو خطرناک ځای کې د کار کولو لپاره خپل ژوند خطر سره مخامخ کړ او د افغانستان خلک ترې خوشحال. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو برید کې ټپي شوی وو روغتون ته پر لاره سا ورکړه. د ننګرهار د ولی وین اتاولا خوګرنی په دې اړه رسنۍ ته وویل
متاسفانه د نن سهار پیښه کې چې د ډاکټر ناکامورا پنځه همکاران چې څلور ساتونکي یو موټر چلوونکی وو دا شهیدان شوي وو. ډاکټر ناکامورا ټپي وو. د لومړنۍ درملنه په حوزوي روغتون کې ترسره شوه. کله چې باګرام ته لېږدول کېدو د ننګرهار په هوایي ډګر کې دی چې کله لېږدول کېږي هماغه حالاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په حق رسېږي.
د برید نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې سوی د پلمړی ناحیه کې د ډاکټر ناکامورا پر موټر سوی وو. د نور پنځه همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوی دي. طالبانو ازادي رادیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې د برید دوی نه دی کړی. تر اوسه کومې بلې ډلې هم دغه برید مسولیت نه دی اخیستی. ډاکټر ناکامورا ته د شو خدمتونو په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی وو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د جاپان د 2 میلیونه ډالر مرستې هرکلی وکړ. د یونیسف لخوا په یوه اعلامیه کې چې نن د دسمبر څلورمه خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو واکسینونو د برابرولو د بیړنیو اړتیاو پوره کولو او د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو ترلاسه کېدو په برخه کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره د جاپان دولت د مرسته کړې ده. د جاپان په دې نوې مرسته به یونیسف او همکاران یې وتوانېږي تر یو میلیون څلور سوه زره ډیر ماشومان د کتلوي معافیت پروګرام د یوې برخې په توګه واکسین کړي. تر لسو میلیونو ډیر ماشومان به د فالج پر وړاندې خوندي کړي او شاوخوا دوه نیم میلیونو ښځو ته به د مینځوارۍ پر مهال د تیتانوس وقایوي واکسین برابر کړي. جاپان د افغانستان په بېلابېلو برخو لکه امنیت، بنسټ جوړونې، کرنې، د کلو پراختیا، بشري ظرفیت جوړونې، پوهنې، روغتیا او نورو کلتوري برخو کې همکاري کړې ده چې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د مالي مرستې کچه شاوخوا شپږ میلیارد ډالر ته رسیږي. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلې دي. د غور د امنیې قمندانۍ ویان عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مسافر د دایکوندي اوسېدونکي ول چې نن تر غرمې وروسته د فیروزکو ښار اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. دی وایي امنیتي ځواکونو د دې پېښې د پلټنې لپاره سیمې ته ورسېدل. تر دې وړاندې هم د غور هرات پر لویه لاره څو ځله مسافرین د دولت او وسلوالو مخالفینو له لورې تر برید لاندې راغلي دي. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی روانه اونۍ پر هغه استیناف غوښتنې غبر کوي چې محکمه په مخکنی فیصله کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د احتمالي جنگي جرمونو او نورو ترسره شوی سرغړونو د څېړنې د پیل دوه لپاره رد کړي. د دې محکمې د استیناف څنګه نن درې ورځنۍ غونډه پیلوي څو شفاهي استدلالونه واوري. په اپریل میاشت کې قاضیانو د جرمونو د نړیواله محکمې د څارنوالۍ د څرنوالي فاتو بنسو د هغه غوښتنه رد کړې وه چې لمخې باید په افغانستان کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو لخوا د ادعا سوي جرمونو د ترسره کېدو په اړه تحقیق سوی وی. د محکمې قاضیانو ویلي وو چې دا تحقیق به عادلانه نه وي، ځکه شاید د همکارۍ د کموالي له کبله ناکامه سي. دا حکم د جګړو د قربانیانو او د بشري حقونو د ډلو لخوا وغندل سو. د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری ورکړ چې دا پریکړه د دې سرغړونو یا جرمونو عاملینو ته یو خطرناک پیغام رسوي، داسې چې یوازې په نه همکاري سره کولای سي ځانونه تر قانون لوړ وګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی وو او هغه یې د قانون د پلي کېدو لپاره یوه لویه نړیواله بریا بللې وه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغو مظاهرچیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې وه او یوازې د خپلو غوښتنو په خاطر توقیف سوي وو. حسن روحانی نن په یوې تلویزیوني وینا کې وویل مذهبي او اسلامي مروت باید وښودل سي او هغه بېګونه خلک چې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې اعتراض کړی وو او وسلې یې نه درلودې باید خوشي سي. دا اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته له هغه په ایران کې راپورته سو چې حکومت د تیلو بیو د لوړېدو اعلان وکړ. د مظاهرې ژر د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سوې. د رواني اونۍ په سر کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې 208 کسان وژل سوي او یو شمېر نور نیول سوي دي. د ایران د عدلي وزارت ویاند غلام حسین اسماعیلی د دسمبر پر 3 د وژل سوي شمېر رد کړ. د ایران ولسمشر پرون نیو پلاوی ته سپارښتنه وکړه چې د هغو ملکي وګړو لپاره د احتمالي غرامات په اړه پلټنې وکړي چې د اعتراضونو پر مهال شخصي او مالي زیان لیدلی وو. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تواجی است. په جلال آباد کې د جاپانی خیریه مؤسسې رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران یې نن په یوه حمله کې ووژل سول.
دشمنان مردم افغانستان نزدیکترین دوست ما را بی‌رحمانه به قتل رساندند.
دکتر تیتسو ناکامورا څوک وو؟
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یو زیاتر دی ولسیزه نه واقعا ډیر پرمختیایي کارونه کړی وو او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 500 متره کې دی ووژل او سره د څو افغانانو شهیدان کړه.
د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې داعش د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ځپل سوی، نه د نورو کسانو لخوا.
طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې وختي ویندې خپل یو زمينه سازیده.
د کونړ د پیښ درې پرسین د برېښنا د بند چارې تر شپږو کلونو وروسته هم نه دی بشپړې سوي.
کم کانال چې دیره لپاره جوړ شوی دی دا بی کیفیته دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دی غړول نه دی جوړ شوی.
د خبرونه په دوه منی مایی کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. نامعلومو وسلولو لخوا د پی ام اس مؤسسې مسؤول ډاکټر ناکامورا نن په جلال آباد کې په یوه حمله کې ووژل سو. دغه پیښه د افغانستان په دننه او د افغانستان څخه بهر له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سوې ده. افغان حکومت د نوموړي قاتلان د افغانستان دښمنان بللي او په کابل کې د امریکا سفارت دغه راز یو نامه د یو بې معنا تاوتریخوالی بللی دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، له ده څخه اورو چې د دې پیښې په اړه نور څه عکس العملونه راغلي دي.
ډیر مننه سالی صاحب، په ننګرهار کې د جاپانی موسسې پی ایم ایس د مسؤل ډاکټر تیتسو ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي. افغان حکومت د هغه وژنه او غندلې ده او دای د مرسته کوونکو په وړاندې باندې لوی جنایت بللې دی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونامه د دغه جاپانی مرسته کوونکو وژنه غندلې ده. ویلي دي چې ناکامورا د ژوند ډیره برخه د زیانمنو افغانانو خدمت ته ځانګړې کړې وه. د افغانستان ولسمشری ټاکنو ته نومان رحمت الله نبیر هم په خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې خاطر چې د ډاکټر ناکامورا ساتنه مو ونه شوای کړای شرم کوم. دغه شان د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح دغه پیښې ته په اشاره په خپل فیسبوک لیکلی دی. هغه هیواد چې غواړي موږ په فقر کې ژوند وکړو پاکستان دی، وسلوال طالبان په افغانستان کې دغه هیواد ستراتیژي عملی کوي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل چې غلی ناکامورا خپل ژوند د افغانانو خدمت ته وقف کړی و.
دشمنان مردم افغانستان
دوی د افغانستان دشمنانو زموږ یو نږدې دوست په بیرحمۍ سره وواژه. ناکامورا خپل ژوند د افغانانو سره مرستې ته وقف کړی و. ناکامورا له افغان حکومت سره د اوبو او ځنګلونو په مدیریت کې مرسته کوله. افغان حکومت او د افغانستان خلک په ناکامورا او د ده په همکارانو حمله غندي او دا د مرسته کوونکو په وړاندې لوی جنایت بولي
و بزرگترین جنایت در برابر مدد رسانان میدارد.
ډاکټر ناکامورا نن سهار په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې لومړی ټپي شو او وروسته له څو ساعتونو نه کله چې د ننګرهار چارواکو نوموړی باګرام ته د درملنې لپاره انتقالاوه د ننګرهار په هوایي ډګر کې ومړ. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 همکاران نور چې ورسره وغه وژل شوي دي او یو بل تن ټپي شوی دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی و او څو کلونو را پدې خدای افغانستان په خطیز په ځنګړي توګه په ننګرهار کې د کارنې او د اوبو د تنظیم په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي دي. د کامی ولسوالۍ سربان د غشان د خېوی په ولسوالۍ کې بندونه چې لامل یې زرګونه جری بزمکه ته اوبو ورسیږي هم د ناکامورا په لاس باندې او د په فکر او د په نقشه باندې جوړ شوی شایانو. څو وخت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ترسره کړیو خدمتونو په ویاړ باندې د ته د افغانستان تابعیت هم ورکړل شو. په ډاکټر ناکامورا دغه وسلوال حمله سالی صاحب په ټولنیزو رسنیو کې هم سخت غندل شوې ده. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو د نوموړي وژنه د افغانستان د دښمنانو کار بلل دي. دغه شان د ننګرهار زیاتره اوسیدونکي چې ناکامورا به یې کاکا مورا باله دغه پیښه غندلې ده او د هغه په وژنه یې خواشیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په 2008 میلادي کال کې هم د ناکامورا یو ورور او یو همکار په ننګرهار هر کې د نامعلوم وسلوالو لوري اول وتختول شو لورسته بیا دواړه ووجل شو مړی بیا د خېوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیدا شو دغه دواړه کسان چې د ناکامورا ورور او بلې همکار هغه هم د کرنې په برخه کې له ناکامورا سره همکاري او مرسته کوله. تر دې دمه د ناکامورا د وژنې مسولیت هیڅ وسلوالۍ لډلې په غاړه باندې نه دی منلې. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي چې دوی په دې پیخه کې لاس نه لري او دغه شان ټینګار کړی دی چې دوی د مرسته کوونکو موسسو سره مرسته هم کوي. بلې سالیس
ډېر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مور دل چې د معلومو وسلوالو لخوا د پی ام اس موسسې مسول ناکامورا وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه لاکس لمنونو سره مخامخ سی او بلا بلو ادارو او چارواکو دغه پیشه غندلې ده. مایکروفون ستاسو پروگرام کې چې له 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې خبر سو پر همدې موضوع خبرې وسوي. ګڼ اوریدونکو زنګون راوهل او پر دې پیشه دوی هم خپل احساسات را سره شریک کړل. د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به ووري چې په تیر پروگرام کې په ژوندۍ بڼه خبر سوي.
عبدالرحمن مدنګ راغارنه دلته د کونل سین روان دي دا او بو زمونږ دلته دا کوي د ګمبيري دښتې د پاره د خېولو سوالي اوس دین کېم کړه. فکر کوم چې ټول لړۍ مثال افغانستان سره کوم بکې په جاپان اول نه دغه د چې بنیادی دلته کوم بکونه کړې دي یوازې دلته نه هرات بلولات بلولات کنه کار خبره ده چې د پاکستان دا کړې دي د افغانستان پر مخرج د پاره ډیر کار وکړي دي.
بهرام خو سیدین واکن یو خاصنوین کې پیښوه ډېر کارونه کړی موږ خپل د کامیو لسوالې دلته کامه کې خیوه کې ډېر خدمتونه کړی دي. ولی د بده مرغه چې حکومت زمونږ وکیلان زمونږ والیان زمونږ وزیران زری ګاډي لري د یو فضې دوه او درې لري. ولی د سره تر دې دمه چې دومره کارونه کړي د پرمختګ په برخه کې یو زری موټر هم چا ور نه کړ دی دولت ور نه کړ او وجنه یې پاکستان ایسای ده دوی ته دې څومره فلانونه نیولي دوی ته دې څومره ناستې کړي نو نه غواړي پاکستان چې افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان ته کار وشي او افغانستان په خپلو پښو ودرېږي.
د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه موږ ورول چې په جلال آباد کې د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه څرګندونې کولې. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ام اس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد پرمختیا د وژلو په معنا دي. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژنه د ټول هیواد خو په ځنګړې توګه د ننګرهار لپاره یو ځای اوه. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه موسې پی ام اس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد د پرمختیا د وژلو په معنا دي. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژل د ټول هیواد خو په ځنګړي توګه د ننګرهار لپاره یو ستره ضایعه ده چې په خبره یې سخت پرې خواشینی دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سمیع الله مبارز وایي چې ناکامورا د دې هیواد د پرمختیا په هدف کارونه ترسره کول چې د وژلو هدف یې د هیواد د پرمختګ سره زیاتی دی.
بالکل په ډېر خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړل چې نن ډاکټر ناکامورا چې د جاپان هیواد اوسیدونکی و دلته په ننګرهار کې خصوصا په خیبا مکامه او درینور کې پراختیایي کارونه پر مخ وړل نن په حق ورسید. دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی.
د ښاغلي مبارز په خبره چې امنیتي ځواکونه دي د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی نجیب الله ساحل بیا وایي چې ناکامورا په ننګرهار کې د پام وړ کارونه ترسره کړي وو چې وژنه یې د ټول ننګرهار لپاره تر ټولو بد خبر وو. نجیب الله ساحل زیاته کړه
د خیبې هغه دشت او هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وې هغه آباد کړي کانالونه یې ورته جوړ کړ. تقریبا دیارلس کال څوارلس کاله یې دغلته په د خیبې ولسوالۍ کې کار وکړ خو متاسفانه نن سهار هغه په برید کې ووژل شو. نو دا د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره او بالخصوص د کامې د رینور خیبې د دې ولسوالیو خلکو لپاره یو لوی ځای.
ښاغلی ساحل وایي چې د ناکامورا د وژلو هدف د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړول دي. د ننګرهار ښاریان له افغان حکومت هم غواړي چې د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پام وکړي او هیڅ چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د هیواد د پرمختګ لپاره خنډونه جوړ کړي. ناکامورا د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې پرمختیایي پروژو باندې بوخت و چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي د ویاند تاولا خوګیاڼي په خبره چې په دغه برید کې د درې ساتونکو یو شمیر موټر چلوونکي او یو بل ملګری هم وژل شوی دي. ډاکټر ناکامورا ته سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د د کړو خدمتونو لکبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ شوی وو. د معلوماتو لمخې هغه تیره ورځ هم په کوس کونړ ولسوالۍ کې د لسګونه هکتار ځمکې د خړوبېدا په هدف د مروارید کانال چاري هم پیل کړې وې. سهار ګل میرزای ازادي رادیو جلال آباد.
په افغانستان کې بیلابیلو سازمانونو سفارتونو او چارواکو په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنه غندلې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا د کارونو د موثریت او د وژل کېدو په اړه اکرام الله اکرام په افغانستان کې د کرنې له یوه متخصص میرویس خوژنی سره مرکه کړې. ښاغلی خوژنی د ناکامورا د کارونو په اړه وایي
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې وه لسیزه کې یا زیاتر د یوې لسیزې نه واقعا ډېر پرمختیایي کارونه کړي وو او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 50 متره کې د یې ووژه او سره د څو افغانانو شهیدان کړه. دا واقعا یو ډېر دردونکی پیښه ده او دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره او په خصوص د نړیوالې ټولنې تعهد د افغانستان لپاره پس یو نړیوال کس چې هغه ته دې ته لیوال وي چې د افغانستان تابعیت هغه ته ورکړل شي او بالاخره موږ ونه شو کولی د هغه امنیت وساتو. نو طبعا دا ډېره غټه ضایع ده د افغانستان لپاره او دا نه جبرانېدونکې ضایع ده.
خوګیاڼی صاحب، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي، څوک کېدلی شي فکر کوي چې په دغسې د ښار په منځ کې د یو خاص چې هغه د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي سر او کار یې عامو خلکو سره څوک کېدلی شي؟
افغانستان بدبختانه چې په دوه درې لسیزو کې د مختلفو خلکو د مختلفو وسلوالو ډلو زاله ده او دلته نه یوازې دا چې طالبان دي، ځکه طالبان خو اوس د افغانستان رسمي مخالفین دي، تاسو وینئ چې خبرې ورسره شروع دي، د سولې پروسه ورسره ونه. دلته نورې ډلې هم شته چې هغوی ځنې د نورو هیوادونو کارونه دلته پر مخ باندې وړي او نه غواړي چې د افغانستان یا په تېره په هغه سیمه کې چې هغه د یو هیواد سره سرحد وي په اغېز کې د اوبو مهارولو په اغېز کې بیا رغونه، دا هغه څه دي چې دا ټول منطقوي مسایل دي او په دې باندې باید ډېر ژور فکر وشي او په دې باندې ډېر ژور تحلیلونه باید وشي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک چې هغه د افغانستان په ختیځ کې هغه بیا رغونه کوله، هغه د کونړ د سیند اوبه مهارولې، هغه نور پراختیایي برنامې لرلې او هغه په سهار د دفتر ته تک په محل باندې هغه د شاهي ماڼۍ 50 متره کې هغه وژل کیږي. دا غني پښتنې دي چې د افغانستان استخبارات د افغانستان شورا امنیت دي ته باید ځواب وایي.
خو غني سه بوس چې ناکامورا وژل شو د دې په پیل شو کارونو باندې په ټوله کې په ختیځ کې د خیریه موسسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډیر زیات تاثیر به البته د خپل د پی ایم ایس پروژه باندې به فوق العاده تاثیر ولري. د پی ایم ایس پروژه امکان دی ولري چې حتی بند هم شي، اما نور خیریه موسسات یا دوبم تر یو وخت پورې به دغه تهدیدونو سره به مواجه وي، خو انشاءالله زه مطمئن یم چې کارونه به ورو ورو پر مخ باندې ځي او انشاءالله دونه خاص تهدید به هغو ته مواجه نه وي، ځکه د افغانستان د کله ناکله داسې پیښې په ګرامنځته کېږي، خو د پی ایم ایس په پروژه باندې او د ناکامورا په کارونو باندې به فوق العاده منفي تاثیر ولري او حتی امکان نه و چې جاپان هیواد دا پروژه وتړي.
په افغانستان کې د کرنې یو متخصص میرویس خوجانی و چې په افغانستان کې د ناکامورا د کارونو په اړه او د دغو کارونو د اغیزناک نتایجو په اړه څرګندونې کولې. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. خبری ایجنسیونو راپور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل ته رسیدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي و چې د امریکا او ایتلافیز وکونو د غراز افغان پوځ او د طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش د خراسان ډلې خپلې سیمې او جنگلي په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې داعش یا اسلامي دولت وسلوله ډله د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د حادثو په نتیجه کې ځپل شوې ده. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې ټویټ په جواب کې چې د داعش وسلوالو د ځپلو په برخه کې د طالبانو عملیات اغیزمن بللي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند خبرګون نصرت رحیمی وایي طالبانو نه یوازې دا چې د دغې وسلوالې ډلې په ځپلو کې رول نه درلود، بلکې د دې ډلې په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو فعالیت ته هم زمینه برابر کړې ده.
طالبان نه یوازې دا چې دوی مرسته نه ده کړې یا دوی فشار په دوی باندې نه دی راوړی، بلکې ټولو ترسي کړیو ته ټولو ترسي ډلو ته په افغانستان کې زمینه سازي د ترسي فعالیتونو هم ایجاد کړې ده. خپله طالبانو تاریخ هم دوی مستقیم تمویل دي، یعنی ډیری هغه طالبان چې د خپله طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې اوښتي وي، د خپله یو زمینه سازي ده.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا یا ائتلافي ځواکونو افغان پوځ او دغه شان د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان ډلې خپلې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړل. خلیلزاد دا خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي دا یو رښتینی پرمختګ بللی، خو خبره یې چې داعش خراسان لا نه دی محوه شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی، خو په بشپړ ډول له منځه نه دی وړل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به د داعش پاتې جنگیالي هم ډیر ژر له منځه یوړل شي او یا به د وسلې کېښېدو ته اړ کړای شي. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې ویلي و چې په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې سختې جګړې کړې او دغه ډله یې ماته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل لا هم د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د دغې ډلې پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري. ښاغلی امان وویل چې په دغو سیمو کې تر تصفیه وروسته افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي چې وسلوالې ډلې بیا ځای ونه نیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارپو هیګل سلیمان خیل وایي د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او داعش جنګیالیو پخوانیو نښتو ته په کتو فکر نه کوي چې د داعش پر ضد جګړه کې طالبانو رول درلود.
طالبانو په اړه چې جنگ وسره کړی ده، ولې د داعش له منځه نه ده وړی. داعش د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو په مشترکه د قومي د قوتو په اساس د داعش له منځه وړی ده، ځپلی ده.
په ننګرهار کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو پر بنسټ د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنګیالي او پاتې نور یې ښځې او ماشومان دي، افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د کورونای چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او پاسنوالو د هڅو په نتیجه کې ځپل شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي و چې د امریکا او ایتلافي ځواکونو افغان پوځ او طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان څنګه خپلې سیمې او جنگلي لاسه ورکړې دي. زلمی خلیلزاد نن د خبری ایجنسیونو په حواله چې کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د لوګر په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو د جنسي استفادې د راپور د څیړلو لپاره هیئت ګمارل شوی دی. د دې ادارې په خبره چې هیئت خپل کار پیل کړی دی. تفصیل خان محمد سینا.
لوی سارنوالی د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو نه د جنسي استفادې د راپور د څېړلو په هدف یو حقیقت موندونکی پلاوی ګمارلی دی. د دې ادارې ویان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی سارنوالی یو مرستیال د دغه پلاوی مشري کوي.
لوی سارنوال یک هیئت راهي په خاطر بررسی
د افغانستان لوی سارنوال د لوګر ولایت له زده کوونکو سره د جنسي چلند په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور او د څو تنو اطلاع ورکوونکو د اعداد ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی چې موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. کله چې د پلاوی کار پر مخ لاړ، له رسنیو او د رسنیو له لارې به له خلکو سره شریک شي.
مخکې له دې د ماشومانو د حقونو ملاتړو فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومت نه د دغې موضوع ارزول غوښتي وو. د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو له زده کوونکو نه د جنسي استفادې په اړه د موسی محمودی او د ده د ملګري احسان الله حمیدی د سیډنیز راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت ادارې ښاغلی محمودی او حمیدی دواړه ونیول. د بشر د حقونو د ملاتړو ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو وروسته دواړه د ولسمشر غنی په سپارښتنه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شول. په ورته وخت کې د ښاغلي محمودي خپلوان چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وویل له محمودي سره اړیکې لري، روغ او په یوه خوندي ځای کې دی. د احسان الله ورور نجیب الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع باید د لوی سرنوالۍ لخوا ژر وارزول شي چې برخلیک روښانه شي.
زنگ میزنن خودشون میگه که در جای امن و مسکون هستن. امرای آقای محمودی ازشون
اړیکې ورسره نیسو، وای له محمودی سره په خوندی ځای کې د خموږ اندیښمن یو. دغه قضیه باید ډېر ژر روښانه شي. لامل یې څه ده چې ښاغلی محمودی او احسان الله حمیدی نشي خوشی کېدلی؟
مخکې له دې ولسي جرګې د پوهنې وزارت او د لوګر ولایت چارواکو هم د یادې قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارلی وو. خو د دغه پلاوی غړي وای څېړنه یې وښوده چې د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو له زده کوونکو نه د جنسي استفادې په تړاو شوې ادعاوې ناسمې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویمه ورځ ده. دغه سرمشریزه د ناټو پوځي تړون د اویویمې کلیزې په مناسبت رابلل سوې ده. د نن ورځې غونډه د ناټو د سرمنشي یان ستولتنبرګ په وینا پیل شوه. وروسته نورو چارواکو خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال فرشته جلالزی د غونډې په ځای کې د هغې اورو چې تر اوسه نورې کومې څرګندونې سوې دي. فرشته جانې، که آواز مې اورئ مهرباني.
و صالح په لکسم چې تاسو ویل د ناتو د نه وشتو غوړو هیوادونو مشرانو نن هغه کومه رسمي جلسه چې د هغه پایل کړه او دوی د ناتو د پایل غونډه ته د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ خبري وکړې. دوی د خبرو تر ډیره حده تمرکز په وروستیو او یا کلونو کې د ناتو تړون پر فعالیت و چې سولتنبرګ ناتو تړون په نړۍ کې یو ډیر بریالی تړون وبلل. ناتو تړون په 1990 میلادي کال کې په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جورج سولتنبرګ وویل چې سمه ده چې د ناټو په غړو هیوادونو کې وخت نا وخت اختلافات موجود و، خو بریالۍ خبره یې دا ده چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ ناټو د خبرو او بحثونو یو تود ډګر و، د تماس یو ټکی و. او ده وویل چې اختلافونه تل دوی په خپلو منځونو کې په خبرو کې سره حل کړي دي. دوهمه غټه مسله چې نن سولتنبرګ هم اشاره ورته وکړه، په پرون راهیسې د ناټو د غړو هیوادونو مشران اشاره ورته کوي، هغه دا چې ناټو تړون تر 2014 میلادي کال د ناټو تړون غړو هیوادونو 110 میلیارد ډالر دغه تړون ته ورکړي دي، راټول کړي دي. او سولتنبرګ وویل چې دا خبره سابقه نه لري د ناټو په تاریخ کې چې تر دومره حده زیات مالی یعنی بودیجه ورته برابره شوې ده. او تر 2014 میلادي کال به د دغو پیسو اندازه 300 میلیارد ډالر ته دوی زیاته کړي. تاسو لری چې ناټو تړون په افغانستان کې د افغانستان د ملي او دفاعي سره مرسته کوي، که څه هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه تر ډیره حده د امریکا متحده ایالات ورکوي، خو امریکا هم د ناټو یو مهم غړی هیواد دی. او په افغانستان کې یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کال بودیجه تر 15 میلیارد ډالر اوړي. نو دوی ویل چې دا به سابقه دی.
بله، فرشته جان، یو موضوع چې اختلافي موضوع ده، هغه د ناټو پوځي تړون مالی لګښتونو ته د اوږې ورکولو موضوع ده چې امریکا په وار وار پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې په کافي اندازه دې مسلې ته اوږه نه ورکوي. که په لنډو کړه تو وایست چې په دې برخه کې څه څرګندونې سوي دي؟
و دا خبر چې ما مخکې وکړه د دقیقا د سچتا ویل د دوی په منځ کې د مالی اختلافات او خبره سخه یم سلطان برګول چې دا اختلافات همیشه موجود او دا بحثونه تاویل ماویل همیشه د دوی په منځ کې وو خو دوی توانیدل دي چې دا اختلافات تل حل کړي او د دغه مسلې په اشاره دوی ویل چې تر 2023 میلادي کال به دوی 400 میلیارډ ډالر د ناتو تړون لپاره د مالی مصرف په خاطر ولګوي.
بل ډیر مننه فرشته جلال زئی وای چې د ناتو د سرمشری زی له ځای څخه راپور راکوه. په لندن کې د ناتو د مشرانو د غونډې نن دویم ورځ ده چې په دې غونډه کې د نړۍ پر بیلابیلو مهمو موضوعاتو بحث کیږي. دغه سرمشری زی د ناتو تړوند او یوې کلیزې په مناسبت رابلل شوی ده. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. نو موري ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې ویل چې د بد افغان حکومت او نور مشرانو سره د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لارو چارو بحث وکړي. افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ام اس په نوم د جاپاني موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا پر وژنه خوشیني ښودلې. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم د بریټ پکلکه غندلې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په ټوکیو کې خبري غونډې ته ویلي چې د خبر تکان ورکړي. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو بریټ کې په ننګرهار کې ټپي سوی و روغتون ته پر لاره ساور کړه. طالبانو ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د بریټ دوی نه دی کړی. نامعلوم وسلوالو د غور هرات پر لوی لاره درې مسافر په ډزو وژل دي. د غور د امنیت قمندانۍ وین عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا درې مسافر د دایکوندی اوسیدونکو ول چې نن تر غرمې ورسته د فیروزکو شهر اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شول. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی روانونی پر غیستناف غوښتنې غور کوي چې محکمه په مخکنی فیصله کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د احتمالي جنگي جرمونو او نورو تر سره سوي سرغړونو د څېړنې د پایلې دوه لپاره رد کړی و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د غو مظاهره چانو د خوشی کې دوه غشتنه کړي چې د دې خبره د مظاهرو پر مهال به وسلې ول او یوازې د خپل غشتونو په خاطر توقف شوی و.
له خاطر پردیس نه د نن ورځی سپورټي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د لوګر مرکز اړوند کلنکار جهادي د حلقان لسی د زدهکونکو ترمن د فوټسال پیل شوی سیالي پای ته ورسیدي. د دې ولایت ورزشیامر استاد ولید نن ازادي راډیو ته ویل چې یا ټورنمنت شل ورځې دوام وکړ. د خاغلی ولید په خبره په دې ټورنمنت کې د فوټسال 15 ټیمونه او یو سلاتیا لوبغاړو برخه اخیستي وه چې ټول د بیلابیل ټولګو یو زدهکونکي وه. په نوموړي ټورنمنت کې د شاهین لوبډلې لومړی، د عقابان لوبډلې دویم او د ځوانان لوبډلې درې مقامونه خپل کړه. د یادونې وړ ده چې د لوګر د ښوونځیو د زدهکونکو ترمنځ له دې مخکې هم د والیبال، فوټبال، کرکټ او فوټسال سیالۍ جوړ شوې وې. د کابل د فوټبال په سوپر لیگ کې د نخبګانو لوبډلې تلولي خپل کړه. شمس امینی د افغانستان فوټبال فدراسیون د رسنۍ برخې مسؤل نن ازادي راډیو ته وویل دغه لیگ چې د اتو ټیمونو ترمنځ ونې وړاندې د کابل په غازی سټډیوم کې پیل شوې وو، د نخبګانو لوبډلې په تلولي سره پای ته ورسید. د خاغلی امینی په خبره یا ټیم د 28 امتیاز په ترلاسه کولو سره د دې لیگ په لومړۍ درجه کې راغی او د تلولي جام خپل کړ. او د 2020 کال آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو چې د مارچ په 20 نیټه پیلېږي، د یو شمېر بهرنیو لوبغاړو قیمتونه په ډاګه شوه. د استرالیا 5 لوبغاړي هایو کینګ، مکس ویل، کریس لین، پیټ کمنس، جاش هازلوود او میچل مارش هغه سټډیل لوبغاړي دي چې قیمتونه یې 2 کروڑ هندي کلداري خودل شوې دي. د سویلي افریقا فاست بالر ډیل سټین او د سریلانکا ال راونډر انجلو میتیوز لپاره هم 2 کروڑ قیمت وړاندې شوې ده. د دسمبر په 19 نیټه 15 ورځې وروسته به د هندستان په کلکتې ښار کې د لوبغاړو د پیر مراسم یا بولې چمتو شي. د 2020 میلادي کال آی پی ایل سیالیو بولې ته 213 هندي لوبغاړو او 250 بهرنیو لوبغاړو نوم لیکنه کړې ده چې درې افغان لوبغاړي محمد نبی، ساحل راشد، ارمان او مجیب الرحمن لا لوبړاندې د خپل لوبډلو خوا اخیستل شوې دي.
اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اویدل سي. د کونړ د پیچ درې پر سیند د برېښنا د بند چارې تر شپږو کلونو وروسته هم نه دي بشپړې سوي. روح‌الله انوري پر دې موضوع راپور لري.
د کونړ اوسیدونکو وای دغه ولایت د چپاندو سیندونو په پریمانه اوبو کې بیا هم شپې په تیرو کې تیروي. دوی وای مرکزی حکومت د خلکو له ډیرو شکایتونو وروسته د پیج درې پر سیند د مناګي په ساحه کې د برېښنا د تولید د یو کوچنی بند جوړول منظور کړل، خو تړونی له داسې شرکت سره وشو چې شپږ کلونه یې پرې تېر کړل خو بشپړې نه کړ. محمد لایق سمونه او احسان الله احساس وایي
لومړی کې داسې اوازې وي چې ملاګي برېښنا کوټ شي د لس میگاواټ په ظرفیت باندې برېښنا تولیدوي او د کونړ له خلکو هغه غوښتنې چې اړتیا ده دې ته به جواب وایي. خو چې موږ ګورو پروژې د پاره چې څومره هیلې وي له بده مرغه دا په مړاوي کېدو دي.
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کومه تخنیکي ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کوم ترک نه لیدل کېږي، او دغه کم کانال چې دې لپاره جوړ شوی دی دا بې کیفیته دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرح کې چېڅړه ولدا غړول نه جوړ شوی، او لا هم دغه شرکت مسولین چې خلاصې تڼي ګرځي لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق براشه سرآباد خار به روښانه شي.
خلک وایي د برېښنا کوټ د اوبو ذخیره او ویاله کمزوري جوړه شوی، او سره لدې چې اوبه پرې نه دی راخوشي شوی ځنې برخې ورانی شوې دي. دوی وایي د تړون کوونکي شرکت مسؤلین له دې ډارېږي چې که پر دغه بند ډېرې اوبه راخوشي شي ټوله ذخیره به ورانه او د دوی کاري نیمګړتیا به خلکو ته څرګنده شي. محمد لایق سمون او زیور رحمان وایي
تخنیکی چاری ګور هغه ساختمانی برخې ګور لا د ابتتاح په درشل کې دی چې ځینې برخې نړېدلې دي. په کار دا وایي دا باید د ځمکې په بیخ کې د ده لپاره کندنکاري شوی وی له بده مرغه هغه دیوالونه چې دي د ځمکې په سر شوي دي، کار یې داسې دی تخنیکي لحاظ هم کمزوری دی.
نو اوس دوی په دې باندې هېرېږي که چېرته موږ دا برق خوشي کړو نو امکان نه ولري په هماغه میاشت کې بېرته له منځه لاړ شي. کله چې د والي صاحب مخکې تازه راغی ما وخت سره وعده وکړه د ولس سره چې موږ په شپږو میاشتو کې زه به دا بټن وام په شپږ میاشتو تاسو ته برق راخوشي کوم. هغه شپږ میاشتې هم تېر شوې ورپسې بیا وروسته بیا بله وعده وکړه هغه هم ختمه شوله.
د مناګي د برېښنا کوټ پر جوړولو شپږ کاله مخکې په دې هیله کار پیل شو چې په پنځو کلونو کې به یې چارې بشپړې او څلور زره پنځه سوه کورونو ته به برېښنا ورسوي، خو د خلکو دغه هیله تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. حکومتي مسؤلین هم مني چې د شرکت کارونه بې کیفیته او ځنډنې دي او دوی هم ناهیلي کړي دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل شرکت سره د لس میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک شوی و چې دغه برېښنا کوټ به په پنځو کلونو کې بشپړوي، او د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د لمانځلو په ورځ به بند افتتاح او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. خو په خواشینۍ سره چې داسې ونه شول
رښتیا هم د ما دپاره ډېره د تشویش خبره ده او ډېره د خفګان خبره ده. ټول شرایط تکمیل کړه موږ د دې موضوع دپاره چې په ډېره لویه کچه د هغه د افتتاح برنامه جوړه کړو. یو بیرغ مو تقریبا تر پنځه لکه افغانو مصرف وکړو، اوس کار پر روان ده په چاغانو کې هلته یې جوړوو. یوه ښایسته غوره میدانی وسره چې هلته به دا بلنډې پورته کېږي او دلته به سویچ ویلې کېږي، په فابریکا کار شروع کوي او برق تولیدوي. د هغه نه وروسته د امنیت دا دوه میاشتې موږ نور هم پاتې.
د کونړ والی وویل څرنګه چې دغه تړون په مرکز کې شوی و موږ یې د کار د څرنګوالي نیمګړتیا او ستونزو په اړه مرکزی حکومت ته خبر ورکړی دی. د ده په خبره د اوبو او برېښنا وزارت ویلي چې پر مسالې څېړنې پیل کړې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی په افغانستان کې له خځو سره د تاوتریخوالي په موضوع بحث کوو. دا چې د تیر کال په نسبت د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې که کمې شوې، که تاوتریخوالی شوی موارد کوم دي، یعنی کوم ډول تاوتریخوالی ډېر شوی، په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خځو د ملاتړ او انکشاف آمریت مشره اغلې شفیقه سپار ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې دا راته ووایه چې د تاوتریخوالي هغه پیښې چې تاسو سږ کال ثبت کړي دي که د تیر کال سره یې پرتله کړو، دغه پیښې کمې شوې دي که ډېرې شوې دي؟
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه د ګرانو اوردونکو ته وړاندې کوم، او د یادونې وړ دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د نړۍ په ټولو هیوادو کې او د بشري حقونو د نقض له پیښو څخه یوه بشپړ عمومي مسأله او پیښه ده چې له ځان سره ناوړې پیچلې پایلې لري. که څه هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ټولو نورو بنسټونو سره یو ځای د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د کلونو په اوږدو کې د بشري حقوقو د تامینولو په برخه کې متعدد فعالیتونه ترسره کړي دي، او د تاوتریخوالي د قربانیانو څخه لازم ملاتړ هم کړي دي. خود تاوتریخوالي زیاتوالی د ښځو جسمي او روحي سلامتیای د خطرونو سره مخامخ کوي. دا وضعیت په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو د حقونو د پراخ نقص هم سبب شوی ده.
د تاوتریخوالي د ډول په اړه خبرې کوو، کوم راپور چې تاسو ثبت کړی د تاوتریخوالي کوم ډولونه ثبت شوی دي؟
د سیډنو له بهیر څخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر موندنې شي چې د 1999 او 1998 لمریز کلونو په بهیر کې د ښځو حقونو د پراختیا او د ملاتړ په څنګه کې ثبت شوی شمیرنې یو له بل سره ډېر توپیر لري. لکه څنګه چې د 1998 کال په 11 میاشتو کې په دې څنګه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو 1015 پیښې ثبت شوې دي، چې دا شمیر د مخکنی کال په نسبت باندې 15.9% د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی شي. د ریپورت کې د ښځو وړاندې د تاوتریخوالي ټوله ثبت شوې شمیرنې په مختلفو ډولونو باندې لکه فزیکی تاوتریخوالي، جنسي تاوتریخوالي، لفظي تاوتریخوالي، اقتصادي تاوتریخوالي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په نورو ډولونو باندې ویشل شوې دي، چې د 1998 کال په 11 میاشتو کې د فزیکی تاوتریخوالي 109 پیخو صورت نیولی دی، چې د همدغه قضیو 10% جوړوي. د 1999 کال میاشتو کې د تاوتریخوالي پیخې تر 1090 څخه ډیر رامنځته شوې دي، چې د قضیو 15% جوړوي. او د 1999 کال په میاشتو کې د جنسي تاوتریخوالي 8 پیخې رامنځته شوې ده، په داسې حال کې چې د 1999 کال په 11 میاشتو کې د تاوتریخوالي 33 پیښې رامنځته شوې وو، چې د دې قضیه څخه 0.15% جوړوي. او د تاوتریخوالي د دې ترتیب لفظي تاوتریخوالي د 1999 کال په 11 میاشتو کې 109 پیښې رامنځته شوې دي، چې 10% جوړوي. همدارنګه د تاوتریخوالي د نورو پیښو په اړوند باید ووایو چې د 1999 کال په 11 میاشتو کې 298 پیښې دا منځته شوې، چې د ټولو قضیو څخه 0.15% جوړوي. د یادونې وړ ده چې د 1998 کال په بهیر کې د شمیرونو ډیر شمیر د طلاق غوښتونکو شکایتونه لا تر نورو قضیهګانو ډیر دي، چې له دې جملې څخه 199 پیښې په شمیر د طلاق غوښتونکو وو، چې د 1999 کال کې د کمیسیون کې د زموږ په بخش کې ثبت شوی دی.
کوم عوامل سبب شوی دی چې په دې کال کې د تاوتریخوالی له ښځو سره شوی دی؟
د ښځو د عمده ستونزو څخه یو هم د ستونزو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، لکه څنګه چې د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقونو د پراختیا او ملاتړ څنګ سیړنیز وضعیت ښیي چې د ښځو د حقونو په اړوند راغلي قضیې د اندېښنې وړ دي. خو د بلې خوا بیا د ښځو د حقونو پراخ نقص او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنیزو او مختلفو عواملو پوری ترلی دی سربیره پردی چې نور لوی عوامل چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتوالي سبب ګرځي، لکه د شزو قضیه ته پر موقع نه رسیدگی او د دولت لخوا د مجرمین نه نیول شوی دی، د عامه پوهاوی او د لوست کچې ټیټوالی، د اقتصادي ستونزې، ناامنی، فساد او د قانون د حاکمیت کمزورتیا په ټولنه کې د ناخوښي او انعناتو او عرف واک او د شازو د فعالیتونو محدودول، د عمل د ازادي نشټوالی، په مخدره توکو د میره اعتیاد، دا هغه عوامل دی چې د شزی مجبور کیږي چې هغو بنسټونو ته چې د بشر د حقونو د نامین د تامینولو په برخه کې فعالیتونه کوي، په ځانګړي ډول د افغانستان د بشر خپل و کمیسون ته مراجعه وکړي.
ولې د تیر کال په پرتله باندې د تاوتریخوالي ارقام ډیر شوي دي؟
د مخکنی کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر لوړتیا په مختلفو عواملو پورې اړه لري، لکه ود قضایی او عدلی ارګانونو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونه، د قانون د حاکمیت کمزورتیا، له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ، د اړوند مرجعو په وسیله قضیو ته اغیزمنه نه رسیدنه، امنیتي ستونزې، فساد او داسې نور. همدارنګه کولای شو چې په دغه عوامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د تداوم د عواملو څخه وشمیرو. د یادونی وړ ده چې د شکایتونو ډیروالی په وجه د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په رښتینو او رون کارونو ته او فعالیتونو باندې د خلکو اعتماد او باور او همدارنګه په بشري حقونو باندې د قربانیانو د پوهاوي لوړتیا ده، لکه څنګه چې لیدل کیږي چې د دې ارقامو د ډېر سبب د کمیسیون د رڼو کړنو او پر موقع باندې قضیو ته د رسیدنې په نسبت باندې د خلکو اعتماد او باور دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي؟
په همدې قضیاګانو چې په کمیسیون کې رسیدلې دي، موږ تلاش کړې دي او زیار ایستلې دي چې د خپل قضیاګان ته باید سرته رسیدګي وشي، چې 283 قضیه د عدلي وزارت قضیه ارجاع کړې دي او 218 قضیاګانې سرانوالي ته راجع شوې ده، 15 قضیاګانې د 64 وزارت وسپارل شوې دي چې د هغه د کورنه تختیدلې دي او کمیسیون ته راغلي وو، 28 قضیه د پولیسو په حوزه کې تعقیب شوې ده، 15 سالوي قضیاګانې د کمیسیون په منځګړتوب کې حل شوې دي او 30 قضیاګانې حقوقي مساعد پکې اخیستل شوې دي او 10 قضیاګانې په روغتیايي مرکز ته سپارل شوې دي او راجع شوې دي، او نور قضیاګانې چې یو 30 قضیه دي چې لازمی مشورې ورته ورکړې شوې دي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مي ومني لمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندرې خبري شبي بي
فنی هنرمندانش که فرزن استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او دا خلکو
او خلق د افغاني موسیقي په حق لا توای
هنرمندان هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولسته کډمینی پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجودو.
محبت اول آسان په نظر راغی اخر کې
نن همدا موضوع چیلو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت چیړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبري هم کړي. ل آزادی رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د موسیقي کلمه ل یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده. کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغه ته هنرمند، سندرغاړی او موسیقي دان وایي. موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ټولو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي. تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي. له زردشت سره موسیقي دینی مراسم متورګړه شوه. په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه وه. همداسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه. د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندوستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول. دوی به په دربار کې هم ساز کوو او په امیر ډیر ګران وو. دغو سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډېر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزلې ویلې، وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه. راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خپره شوه. لومړی د هغې شپېلۍ غږ اورو چې راډیو ورباندې پیل شوه. شپیلی وروسته له خبرونو، ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شو. د ملي رادیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کلمه ثبت شوې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد رادیو آرشیف ته ورغلې. هلته د آرشیف پخوانی مسؤول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځوانۍ د وخت سندرې اورېدلې. ورته غوږ شئ.
چپ سر لده کل خوانده شنده تیرو دونه و پچا دبا بغدر در شنده تیرو دونه و پچا دبا
استاد کدارت وای چې دغه خواندان چې وستاسي او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره چې تاسو وو شو او ری د لاده د مر سلام په واسه کې
څو کلمه دي
ګر له سعودي ری څل وختم کلمه په خوا کې ده نو
دی اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبراس وخت
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او دا خلکو ورسله سه آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو په کې اولین خواندن چه شماره ده آرشیف خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانه دانه کمه تاس کنه
بله ام دست تاسی ویلی وست به ده امیل دانه دانه کمه لک برخوی را تواب رویی
ولی نه
موسیقی آلات سره د ډول سندری ویل کېدلې
ډول د رباب د تنبور د دوتار د ارمنیا د
کراسو د میرمنو برخه ده پر رادیو کې لومړنۍ سندره دی چاوه
د میرمن پروین ده من دختر گل پروشم زمن گلی بخری
که دو پانه سندر و پاکل را توی دوی پا چومر امکانات و یه سندر برابر اوله به تلویزیون یا رادیو تا برنده کوله
چه اول خراسان نشریده اقا سندری بیر تا پاکی دلی چه نبوسی دوی ساته لوید اول پا رکاردو که سبتیده بیا پس در رکاردو نفیتوی تارات لله
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یه سندر سبته وله
فرزند استودیو که بی مشکاو بیا با کمیسون ورده سی اقا با تو فرزند آهنگ با قابل دیدی و سبسی بیا بی سبسی تو بیا بی پس نشر بیا تدبیق و سی در درسته که نده
یعنی دستی نه و چی لمدا سندر سبسی و نشر چی
نه قطعا
تاسو مخ که دی چو کسان و نمونه وقت سو چی دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبتاولی اغا سندری تر و سپوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی
بله در کم سندری سی رسمی لریاست دی موسیقی نه یا پا رادی افغانستان که سبسوی دی درستی لمکسر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیر سوال یا وخت د چراغ چې موسیقي بخي منو دا په خانه موسیقي دا متسنګ دلته وساتل
اول خدای دې ارشیف د کار کوون کو زامت او فضل د خدای نور ارشیف نیمګر هیڅ لاس نه د خانه لای اونجا کجا
یعنی چا غرض وسره ونه کړ
چا غرض وسره ونه کړ
په خانه شین تر وسه
تر وسه ستاره
لدی پس بم ساتل کیږي
خدای مهربانه ده چې وساتل شي
زندې زما
چې کله ټلویزیون د اکاډمیسین سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست، هلته هم موسیقي خبرېدله. په هنرمندانو سربیره د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي به هم د ملي ټلویزیون په استودیو کې سندرې ثبتولې او بیا به خبرېدلې. زموږ همکارې فرشتې مرسل د ټلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي. هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په هکله د ملي ټلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفی سره مرکه کړې ده.
په اول وخت کې سندره یا ترانه ډلې ډول باندې ویل شوې ده، هغه به تاسو ته پلی کړم او تاسو ویني او واورئ. زه به تاسو انځور تشریح کوم، تاسو وینئ چې مثلا دلته په ډلهیز ډول باندې جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او ښه په منظم ډول ولاړ دي. هغه یونیفورم او هغه کوم منظم ډول باندې د ودرېدل، هغه د ترانې ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې دا ډېر مراد کېدل.
میرمن
پروین دا منظم ولاړه ډیر خوځیږي خوځیږي، نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شی چې ادا کوي په هغه حرکت ډیر محدود او یا منظم ولاړ دي. هغه وخت دا امکانات ډیر کم تلویزیونو کې وو.
یعنی موږ ویلې شو چې لومړنۍ میرمن چې تلویزیون کې سندره ویلې هغه میرمن پروین وا.
بلې وو.
دغه پخوانیو سندرو د کیفیت په اړه څه وایي؟ سره له دې چې وسایل دومره نه و، پرمختګ دومره زیات نه و،
هر څه چې وو یعنی لایف وو. علي چې بهغه غولي هغه ملته اکثرا به لایف وي، کمپیوټري بڼه معنی به نه وي. هغه څه چې وو هغه ساده او خولي په مغه غږ معنی غول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرغړو کې دا توان مندي و چې لایف سندرې به ویلې.
تاسو ښه ډیره زیات مننه زوندي اوسئ.
کوم آباد تاسو هم ښه مننه.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په ملي رادیو تلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په هکله د تلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کلا وربخلی ده.
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لرو. موسیقي تقسیمات شوی لکه محلي موسیقي ده، موتور سندرغاړي دي، موسیقي هغه بیلابیل آلې دي، موسیقي سي دي لکه تبلا، هارمونیا، رباب او دغه راز نور. دا اوس هم د راډیو په آرشیف کې کدرته 2000 سندرې به زما په حافظه کې چې کله بيخي د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام سه کومه سندره ده، کوم شعر ده، کوم کمپوز ده، د سې سوي دي سه یو سندره په دوه ورځو کې ثبتوي ده. په څلور نفری آرکستر په دې کې به سندرې ثبتېدلې. خو بعد مرغه په افغانستان کې دغه جګړه سوله دغه پروسه پاته موس موګه ورورم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګ لرو لکه په غونډه په اندازې نه ده، خو ته اندازې ده.
اکثر خلک بیا داسې موسیقي خوخوي چې آراموي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکو مسعود حق ملوي
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې پاغه کې ولسته کده مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود بربند به هرڅ نه و. هنرمندانو کناری نه او خزینه و داسې حرکات نه کول چې ولسته د هنر بل بل ورکی لبد مرغه. اوس بهرنی فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول شعر انتخابوي، هغه شعر انتخابوي چې پاغه کې لبد مرغه خلق یا نشوته بلل کیږي یا هم خلق رقص او غړا کول ته مجبورای. یعنی موسیقي نه ده هنر چې د پزړه باندې اغیز کوي، د دې اغیز ډیر پزړه باندې نه دی بلکې په اعصاب باندې بد اغیز کوي چې اعصاب بل خواته بیایي.
ځوان هنرمندان بیا دا نه مني چې په دې ورستیو کې یو شمیر سندرغاړي د شعر په ټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبرې اورو.
ښه اشعار ویل پکار دي، نو دا د ټولنې تقاضاوي د هنرمند نه کوي نه وایي بیرونی په چاکو یا ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي، یعنې شپاړس اوولس سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی. د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي، هغه خلک چې هغوی نه چلیږي، څوک اوري نه، نو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبوره چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خې چاري.